وسلوال طالبان په بیلابیلو جبهو کې مات شوی او انتحاری حملو او چاودنو ته زور ورکړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په اکتوبر میاشت کې په راپور کې وویل چې روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې لږ تر لږه 8000 شل تنه په افغانستان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د ملکی وګړو امنیت ته پام وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم خپل نوی شعرونه راوروي او د خپل شعرونو په باره کې راته غږیږي.
اوس داس شعرونه دي چې شعر ډیر ښه دی، شعر به ډیر ښه خو مضمون نه لري، او که مضمون ولري لوڅ به وي.
د چیخوف یو لنډه کیسه د سندرغاړي ارون پاچا د 25 کلن هنري فعالیت په باره کې زموږ د همکار ذبی الله مومند راپورټ.
خورت الله هم ګران شو چون دا زما 25 کال په کې یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه زما د کړیو کارونو خوي چیلنج هم راته راپېښته.
که وخت و نور مطالبم لرو پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرونه فرنګي خبرونه راوروي.
د پوهان حبیب الرحمن حاله د علمی او فرهنګي خدمتونو په مناسبت سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د لړم د میاشتې په 9 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د لیکوالو، فرهنګیانو، استادانو، د مرحوم حاله د شاګردانو او مینوالو په ګډون ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یوې برخه کې داسې راغلي: پوهان حبیب الرحمن حاله یو عمر د افغانستان د فرهنګ د لوړولو په لاره کې په هلو ځلو او هڅو کې تیر کړی، د هیواد په علمي او روزنیز ټولنې ستر حق لري. د په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د استاد، د ادب د ارزښتناکې مجلې د مدیر، د خلکو د حقوقو د لارې د مبارز او د څو علمي اثارو د مؤلف او ژباړن په توګه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستې پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د پوهن حاله د علمي او فرهنګي شخصیت په باره کې خبرې وکړې. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د مرحوم حاله پر ژوند خپل مقاله واوروله. پوهان حبیب الرحمن حاله د عبدالاحد زوی په 1311 هجری لمریز کال کې د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د زده کړو تر پای وروسته یې د کابل پوهنتون د استاد، د ادب مجلې د مسؤل مدیر او د کابل پوهنتون د خپرونو د مسؤل او نورې مهمې دندې ترسره کړې وې. حاله د 50 کلنۍ په عمر د روان کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه پاسټرلیا کې وفات شو. روح دې ښاد وي. په خوست ولایت کې د پروژې باغ اړوند پارک د استاد حکیم تڼیوال په نامه ونومول شو. حکیم تڼیوال د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حصارک په کلي کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې په آلمان کې کړې وې. تڼیوال د نورو دندو ترڅنګ په 2002 میلادي کال کې د خوست والی و. په 2004 میلادي کال کې د کانونو او صنایعو د وزیر په توګه وټاکل شو. تر وزارت وروسته د پکتیا ولایت والی شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په خوست کې جوړ شوي و، د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې ویل چې استاد تڼیوال د خوست نه بلکې د هیواد هستی وه چې زموږ ټولنې ته یې د علم په برخه کې ډیر څه په میراث پریښي دي. حکیم تڼیوال کله چې په پکتیا کې دنده ترسره کوله په یوې چاودنه کې ووژل شو. د لړم د میاشتې په 8 نیټه د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په شیخ متی علي لیسه کې د کتابتون درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې په سلګونو کتابونه نندارې ته ایښي وو، ډیرو زده کوونکو دا خبره کوله چې د زابل عامه کتابتون ته باید نوي کتابونه وپیرل شي. د زابل عامه کتابتون اوس شاوخوا 9000 کتابونه لري چې د مطالعې مینهوالې کم بولي.
د نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم تر اوسه د شیرونو څلور ټولګي چاپ شوی دی. استاد په ورستو کلونو کې تر چاپ شوی شاعری ډیر شیرونه لیکلي دي. دی وایي اوس لیک شیرونه لیکم خو ښه لیکم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد خبرونې ته ښه راغلاست. ستړي مسی
سلامت اوسئ صاحب، الله مو په خیر لره.
استاد نن به ستاسو په ادبي فعالیتونو خبرې ولرو. د ستاسو مخکې څلور ټولګي د شعر چاپ سوي دي، له هغه وروسته مو شاعري کړې ده، خو زموږ دوستان به خبر نه وي چې استاد څومره شعرونه لیکلي دي.
سلامت اوسئ صاحب، که زه ووایم چې زه ادبي ټولګي لرم خو زه ځان د دې کار نه خارج ګڼم، ځکه چې دومره عظیم شاعران چې موجود دي او زه د هغوی په خوا کې ځان یا د هغوی په قسم ځان یا د هغوی پسې ځان شاعر وګڼم، فکر کوم چې ما د ځان پورې خندا کړې وي چې بیا به یم هم ووایم چې یو نابینا سړی په ادبیاتو کې څومره پیشرفت کولی شي. نو دا یو اثر د هغه محبت و چې ما د خپل وطن د خلکو او د دې ملت سره چې نور علمي کارونه زما وو د ادبیاتو په خوا کې هم ځان یو څه حساب کړ. یعنی زما هره ټولګه یو سلو پنځلس شعر لري او څلور ټولګې لرم، نور نو روانه ده.
او استاد نو په دې حساب خو څلور سو شپېته شعرونه خو مو چاپ سوي دي.
بله صاحب،
له دې څلور سو شپېته شعرونو علاوه مو چې شاعري کړې ده دا به ټوله څومره سوي؟
ممکن پنځه سوه او شلو ته رسېږي.
او ماشاءالله، نو دا خو ډېره زیاته شاعري ده چې چاپ کړې مو نه ده. استاد تاسو شعرونه ټول په یاد دي؟ فرزان د خپل اولی ټول کې
خپل شعرونه خو مې طبعا اکثرا په یاد دي، او بیا بعض خام پاتې شي خو بیا یم چې څوک ووایي نور فردونه زه ویلی شم. په دې خاطر باندې چې زه په اکثر محافلو کې قطعا اشتراک نه کوم، یا غوښتلی هم شوی نه یم او یا مې اشتراک نه دی کړی، نو چې زه کله خپل شعر لولم تازگی پیدا کیږي کنه، نو د دې پوجه چې جوړوم یو والته غورځوم نو بیا د یاد څخه وځي او بیا مشکل پیدا کوي. ولې بیا هم په دې باندې مې فکر کړی، اول د شعر په جوړولو کې په سیلابونو باندې، بیا د دې په مضمون کې، البته چې آیا دا به عام فهمه وي او که نه به وي، زما خبرې به اسې خبرې وي او که پیغام به لري، په دې مې ټولو باندې چې دغه کړی، نو په خپل هم یو څلوېښت کرت زفتی، نو څلوېښت کرت یو سبق څوک زفت کې طبعا ذهن کې پاتې کېږي.
استاد څه تغیرات وینئ په خپلو شعرونو کې دغه لومړۍ ټولګې بیا تر دې اوس شاعري پورې څه کړې مو ده؟
په دې کې شک نشته دی چې لومړني شعرونه اوسنۍ ورته زما په نظر باندې چې ډېر ابتدایي وي، څه که په شعر کې نیمګړتیا نه وي خو کله کله د هغې په الفاظو کې او یا یې په محتوا د شعر چې هغه پیغام په ښه شکل خلکو ته ورسیږي هغه ګورم چې کاشکې دا داسې وای.
ما منظور دا و چې د مضامینو له اړخه څه تغیرات پکې راغلي دي. یعنی تاسې هغه لومړنۍ شاعري په کومو کلونو کې شروع کړې وه؟
ممکن ما د اتلس کلنۍ نه نولس کلنۍ نه.
یعنی په مجموع کې څو کاله اوسو چې شعر لیکې؟
پنځه څلوېښت خوب شبه کېږي.
او دغه د پنځه څلوېښتو کلونو په موده کې مو د شعر په مضامینو کې څه تغیرات راغلي دي؟ یعنی په نوې ځواني کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوله، اوس کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي؟
استاد ګرامي، شعر په وخت باندې هم تاثیر لري. په هغه وخت کې موږ داسې شعرا درلوده چې موږ به د هغوی شعر مطالعه کوو، نو ډېر کلاسیکو، ډېر به کلاسیکو او په هغې کې به خپل هغه مضمون ښکاره پروت و. اوس داسې شعرونه دي چې شعر یې ډېر ښه دی، شعر به ډېر ښه خو مضمون نه لري، او که مضمون ولري لوڅ به وي. د دې په وجه باندې اوس مې رښتیا خبره وي، د دغسې وخت په شعرونو ته د سړي ظلم نه کیږي. یا خو داسې ده چې زه عمر مې پوخ شوی دی، دغسې شعرونه لکه ځوانانې چې ووایي ښه به نه راته ښکاري، خو د شعر په کارونو کې ډېر فرق راغلی چې تاسو په دې ډېر ښه پوهیږئ. شعر یو قسم بلې خواته تللی دی، نو د دې په وجه باندې زه په خپل شعر کې قصور وینم، او چې دا بیا جوړوم یې نو زه وایم چې باید ډېر مضبوط وي، چې بیا یې جوړ کړم تر یو حده، بیا وایم چې اوس خو داسې شعرونه څوک نه خوښوي، نو ضرورت یې څه دی؟
استاده، په دې اوسو وختو کې مو چې شعر لیکلی ده، دا کوم شعر ده؟ داسې تازه تازه چې مو لیکلی؟
نه پوهېږم، خو زه به داسې یو شعر درته ووایم چې تازه به وي.
مهرباني.
ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي. ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي. مینه هغه ده چې د زړه د درزیدو سره وي. منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې. مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي. احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري. تمیز هغه دی چې د حق د فیصلو سره وي. مین هغه دی چې خوخي او خندا نه پیژني، ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي. ته کله ما ځنې تعبیر زما د مینې غواړې، اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي. راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه. مینې ستی کړمه روزګار مې د غمو سره وي. مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو، مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو. د حاجتمندو کار خو ټول د نیمو شپو سره وي. زه برکت سلیم لتانه ګیلمن نه یمه، ښایسته ګلونه تل په خوا کې د ازغو سره وي.
ډیر عالی استاده.
مهرباني
استاده، تر کومو کلونو پورې مو د سترګو دید و او کار یې کاوه سترګو؟
ممکن څلوېښت، دوه څلوېښت، نهایت درې څلوېښت.
یعنی دا د شلو کلونو په شاوخوا کې مو د سترګو دید کم
وو؟ سه بالکل داسې ضرورت نه و، ضرورت مې نه و، دید مې کمزوری و خو ضرورت نه و چاته.
له نوې شاعري سره استاده څه چل کوې؟ څوک یې در اوروي؟ خپله د راډیوګانو نه یې اوري؟ څه رقم یې کوې له دې نویو شعرونو نه څنګه خبرېږې؟
زه به داسې عرض وکوم چې کله هم ما شعر نه دی اورېدل، ځکه یې نه اورم. چې شعر البته دا نو د هر چا تبه ده که نه. نوي شعرونه خو استاده تاسې پوهېږئ دا په نوې سلسله دي، نشته اوس هغه حافظ او نشته هغه رحمان، نشته هغه خوشحال. منظور دا دی چې اوس شعرونه چې زه ګورم لوڅ شوي دي، نو د دې نه زه خوند نه شم اخیستی. شعر باید مستعار وي که نه، په پرده کې وي. هر هغه شی چې بسته وي او په کاغذ کې بند وي، مثلا په کارتن کې وي، خلک ورته وایي چې دغه بند کارتن راکا. نو شعر هم چې په پرده کې وي زما په نظر او خپل مطلب حل کړی وي، داسې حل کړی وي چې هغه طبیعت ته یو حیرانتیا وبخي، طبیعت حیران کې چې شعر یعنی په داسې حالت کې جوړ شوی وي چې الفاظ د شعر وي او راز په پرده کې وي او مضمون یې ښکاره وي.
استاده، د تلاوت او د قرآت په برخه کې مو ډیر شاګردان وروزل، د شعر په برخه کې مو شاګردان لري؟
زه به داسې عرض درته وکړم چې زه اوسه پورې په ځان د شعر باور نه لرم، ځکه چې د شعر ډیر معزز ادبا او علما موجود دي. نو د دې په وجه باندې زه په خپله چې شاګردم، شاګرد به څنګه تربیه کړم؟ او دا به درته ووایم چې په اوسنیو شاعرانو کې شاګردۍ ته ضرورت هم نشته. شاګردي خو به سابق داسې کسانو کوله چې هغوی به یوه زده کړه کړه. اوس خو تاسو ګورئ چې شعر د پخوانی حالت نه په څو قسمه باندې بلې خواته تغییر کړی،
بدل شوی را
بدل شوی دی. بلې، دومره اسانتیاوې پیدا شوي چې نوم یې شعر دی خو خبرې نورې. او شعر خو موږ او تاسې پخوا په بدیع البیان کې نور څه درلوده، خو فکر کوم چې بدیع البیان هم شاته غورځېدلی وي.
استاده، تاسو چې له هېواده بهر ځئ، معمولا د قرآت سیالۍ یا هلته داوري کوئ او په دغه ترتیب سره کله مو شعر هم لوستی ده؟ په کوم له هېواده بهر چیرته؟
کاملا مشاعره راته جوړېږي، محفل راته جوړېږي د افغانانو لخوا په بعضې ځایونو کې، لکه په جرمنی کې، لکه په لندن کې. همداسې شوي دې کې شک نشته دی، ډېر بهترین شاعران راځي او د هغې ځایه ښه شاعران راشي، شعرونه وایو. خو دغلته مې اشتراک نه دی کړی، نه پوهېږم چې څه وجه ده. زه مصروف یم که څوک زما د شعر، یعنی زه چې اوس ګورم دا زما شعر ته، زما ځکه امید او تمه نشته چې ما خپل شعر نشر ونه منتلی شو.
استاد، داسې چې اکثره وخت تاسو هم مصروفه یاستئ، نو هغه د مصروفیت له وجې مو چې تاسو لرئ اکثره وخت شاید دغه شی هم د دې باعث. په هر حال استاده، ډېر په کومو قالبونو کې شعر لیکئ؟ معمولا غزل؟
زما چې خوښېږي صاحب غزل مې خوښېږي.
نو دا دومره شاعري چې مو کړې ده ټول غزلونه دي که نظمونه او داسې؟
زه به درته داسې عرض وکوم چې که یو نظم د بل سره مطالعه شي، ما خو چې څومره ولید یو د بل په شانته نه دی، په شعر کې البته، په نظم کې که نه. او غزل چې دی یو د بل په شانته دي. نو زه وایم چې که غزل ونه وایم، نه باید چې په شعر کې اشتباه ونه کوم، دا خپل ځان ته وایم. د دې په وجه باندې نظم نشم لیکل یا جوړول.
مهرباني استاد یو بل غزل بنا.
پدیدن دې نه مړېګم پدیدن دې نه مړېګم څومره ښکلې دل ربایې دا دې زم جادو کړای کته سترګه د سبایې په هجران کې دې دردمن شم چې دې وینم روغېګم راته وایه دلبره چې ته درد یې که دوایې زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله چې حیات رې نه شرمېږي د هغه رنګه حیاې هر سړی دې مجنون کړی در په در درپسې ګرځي په لاس نه ورځې وچاته عجیب غوندې لیلا یې آرزوګانې مې ژوندۍ شي چې نظر وکړې د مهر کله خواته رانږدې شې کله هسې نا آشنا یې خفه نشې د زړه سره دا جواب په مینه راکړه زه خو ستا پر مخ مین یم وایه ته مین په چا یې برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو که خدمت ته حاضر نشو بیا د زړه چې هر څه وایې
ډېر عالي استاده
تشکر
استاده څو اولادونه مو دي
زه 15 زامن لرم او 15 لورانه البته د دوا کډونه
څه کارونه کوي په څه بوختي اولادونه مو
مکتب هم وایي او قران کریم هم مخکې وړي او زده کوي
مننه استاده یو نوی تازه شعر مو چې په دې کتاب کې نه په دې ټولګو کې مو دا سی یو شعر مرا وروي
دا وره د خصم پوخ یاد نوي کنيشته را سره او شعرونه می جوړ کړی دي ډیر خې دي کم جوړوم خو ډیر خې جوړوم دا سینه دل کده درته مې چویل
استاد خو د دې اوریدونکو په تلوسه کم ټول نه په یاد یو بر خیرات هو یاستې سید
آشنا ته وایم چې بزدر ته غلې تراشم آشنا ته وایم چې بزدر ته غلې تراشم زنه درځم خود زړه د لاسه خولې تراشم
الله ډیر علی استاد
سترګې مې اوخ کې تویوي سترګې مې اوخ کې تویوي خو قدر نه پیژنم در پسې ګرځم لیونه داسې شیبې تراشم
ډیر مننه استاد کور مو ودان چې زحمت مو یې استراله دلته استودیو ته ډیر زیاته مننه
مهرباني خدای مکه مو تشکر سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
وګمه تازه د روسی نامتو کیسه لیکوال انتوان چوخوف لنډه کیسه لوستی ده دا وایي دا د تاریخي سبقونو خورا ممتازه بیلګه ده راځي ورته غوږ بشو
ګناهګار هر څوک چې د ماریا سپلانزانو می جادو کری د پټې د لوزای افشا کړي یا د هغې مړې محکمې تراوړي یا یې ژوندۍ حاضر کاندي د خپل ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعي د څلور قاضیانو لخوا شوی و او دا هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشری تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلای شو د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلان خبر شول او پلټنه پیل شوه شپاړستنه ښځې چې رنګ یې ماریا ته ورته و ونیول شوې د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپله بڼه بدلولی شي مانا دا چې شکل یې په تورې سپۍ یا تورې پیشو اوړي خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو ځناور په کوم ښکاري حمله کړې او ښکاري یې وربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی نو وربوز ناڅاپه د ښکاري د مېرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپي او پیشوګان وواشل خو هیڅ سیوا حیوان د ماریا سپلانزا کومه نښه ظاهره نه کړه د ماریا مور د اسپانیا وه او پلار یې چې سوداګری به یې کوله. په خټه د بارسلونا فرانسوي وم. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلی وم. دغه سیمیرمنی خاص جذابیت لري. د ښکلې هوښیاري پیغلې چې د اسپانیا والو غوندې د زړونو د غلا چلسته وو او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه. تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلی وو. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماړو سپلانزا سره واده وکړ. سپلانزا یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. میړه یې قسمونه کول چې که پوه شي چې ماریا ورسره خوشحاله نه ده ځان به ووژني، خو د واده دویمه ورځ یې وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماښام و، ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره لاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډیر لوی ښار و او دلته ډیرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوی. ماریا په لاره کې یو ځل مهراهب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سینټ مارک ورته به څنګه ځمه؟ راهب تم شو. دې ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. المار د غدم لوېدلی و او د سپوږمۍ یخی رڼا او د هغې سیوری د ماریا په ښکلي مخ لاس تېره و. بې ځایه نه ده چې شاعران د ښځو د توصیف په وخت سپوږمۍ یادوي. د ښځو ښکلا د سپوږمۍ په رڼا کې په زلونو زیاتېږي. د ماریا ګامونه چې به چټک شول، تورو زلفو به یې اوږې او ټټر ور وپوښل او چې لاسونه به یې ټکري ته واروړل، مړوندونه به یې تر څنګلو پورې لوڅ شول. زلمی راهب ماریا مخاطبه کړه، په اولیاو قسم خورم چې ته جادوګری یې، یقین مې دی جادوګری یې. او بیا یې شونډې وخوځېدې، څه اوراد یې وویل. دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې یې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، په خپله مې ولید. یقیني زه 25 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګری موندلې دي. ته یې یو 50مه یې، زه اګوستین نومېږم. راهب له خپلو خبرو وروسته صلیب وویسته او لرې شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و. مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې یې بټې وهلې دي. اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی او په هغه کې یې ښکلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي یې د لاتین غټ توری لیکل شوی و تیرېدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې و. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانزا ته ورغی او پوی کړ چې ژر تر ژره اسقف ته ورشي. سپلانزا ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل ښځه د جادوګر ده. د سپلانزا رنګ والوت. اسقف زیاته کړه، خو د خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شوم. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانزا حیران دریان و. په نیولې غاکې یې وویل، هغه؟ هغه زما ښځه ده، څه بل څه نه ده. اسقف ورته وویل، دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلای نه شي، ځکه چې له شیطانه سره یې واده کړی دی. کمبخته، ته نه یې خبر، ته هغې خبیثو روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه. اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل، د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فمینا څخه استخراج شوې ده، او فمینا یوه مرکبه کلمه ده چې مینای همغه مینوس ده او مینوس بلغت کې د فقدان او نشټوالي معنی لري او ناچی د فمینا اوله برخه ده په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف ده او نتیجه دا شو چې خزه یعنی بی ایمان د سپلنزا په بدن کې پینه وچ شو د اسقف لکوټي ووت او د لاس ګوتی لا تندی راته وکړي هغه به اوس د ماریا بی ګناهی څنګه ثابتوله دا بچا منل چې راهب غلط شوی دی نور نو د بارسلونا ګردو خلکو منلی و چې ماریا جادوګره ده په کم عقل خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی او په اسپانیا کې خود داسې سړی نه و چې د بی عقلی باد دی نوی ور باندې لګیدلی د سپلانزا پلار چې ډاکټر وو د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مکوه دوی ډیر ساده ګان دي د دوی عقیده په یو غیران هم نه ارزي البته سپلانزا هم د خپل وطنوالو غوندي عقاید لرل خو د اسقف دغه خبرې زړه ته نه لویدله د خپل ښځه پوره پیژندله او یقین یې و چې ښځې یوازې هغه وخت جادوګری کیږي چې بوډۍ شي سپلانزا کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل ماریا راهبان غواړي تا اور ته واچوي دوی وایي ته جادوګر یې ما ته یې امر کړی دی چې ور وته سپارم اوس خبره واوره که په رښتیا جادوګر یې خدای دې پرده وکړه له ځانه توره پیشو جوړه کړه او له دې ځایه ځان وباسه خو که ستا په نفس کې شیطانی روح نه وي زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي نو که په رښتیا ساحره یې پښې سپکې کړه خو ماریا نه وتښتېده نه توره پیشو شوه یوازې یې په مخ اوښکې رامات شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل خاوند یې مخ ور واړاوه ویې ویل ګرانې پلار مې راته ویلي و چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په ګوډو او جادو عقیده لري پلار مې ملحد و له خدایه منکر و خو صادق سړی و نو تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کړی دا کار ګران نه دی زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده زه به دې پکې پټه کړم ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نه ښکاره کوي پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډیر رالنډ دی په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یوه پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د را رسېدو ارمان یې کاوه چې خو سر یې ویلي و چې را روان دی اسقف سپلانزا ور وغوښت او ورته ویې ویل ښځه دې چیرته ده ده ځواب ورکړ له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده اسقف ورته وویل اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی و په هر حال پروا نه کوي پیدا به یې کړو اګوستین ډېر تکړه سړی دی اوس ځه خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګرۍ سره واده ونه کړې کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیس روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي تیر کال مجبور شوم یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپلې ښځې روح ورتبا کړی و په اور کې واچوم د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیاطینو ته وسپاري خدا کانه ور وشوه اوس نو زه خدای دې مل شم ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ سپلانزا به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې به یې ور پوره کولې میاشتې واوښتې خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه د سپلانزا پلار دروغ نه ویل مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې په لنډ وخت کې چیرته وچېدې ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه په راهبانو یې ملنډې وهلې هغوی به یې تور کارغان بلل کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بیغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پیښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و د سپلانزا په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخلو خبرې نور فکرونه ور پیدا کړل. دا چې د سړي ټول ګناهونه وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانزا چې ځان یو لوی ګناهګار ګاڼه سړه سا وایسته. د یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي او یا خورا ربړېدلي وو. سپلانزا د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تولیدو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیره کړې وه. په 12مه او 14مه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډیر واټن نشته. سپلانزا له خپله پلاره مداري توپ زده کړی وو او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کولمې مولمې راغونډې کړې وې. یو ځل یې چې په اوکلۍ کې څه شی میده کول ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتی وم. په تولیدو کې د ده ژوند په دغسې شیطاني چارو لړلی وم. د پلار له وفاته وروسته یې تولیدو پریښوده او څو موده پس یې د خپلو شیطاني کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یوه بوډا او عالم راهب تر غوږ ورتیره کړې وه چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدونکی دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانزا د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر کار ته تیار وو. د بله ځانه سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتیره شوه کمی ماریا خزانه وای اسقف ته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. په سپلانزا باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه. خو له یوې ښځې سره دومره ډېره مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته پسپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایم. د د ښار په دیوالونو باندې د لګېدلې اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وی بیا یې سپارل په کار وو. د ګناهونو بخل کېدل هم ډیر خوند لري. من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو. بیا به یې مړی دغو تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده که څنګه؟ دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي. مړی خو بیا په خوږو نه پوهیږي. سپلانزا وویل ګمان نه کوم ماریا ډیر ژوند وکړي. که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شوم. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کیښود. سپلانزا په فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زمرم که دا که مې ښځنه وی ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانزا د بیړۍ په دړو قدم واهه له ځانه سره یې وویل اوس کاشکې عمرې ژوندۍ خو یې په ګوتو نه شم ورکولی. زړه مې نه مني خو کمړه شوه مړی به یې دغو تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونه ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانزا ته ور وبخلې. اسقف د کار وستایه او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو میرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنګ دی.
نامتو سندرغاړی آرون پاچا د نن څخه 25 کاله مخکې خپل لومړني هنري فعالیتونه پیل کړل. اوږد مزل یې وکړ او داله پیچمو او کګلې چونو ډکلارې کچ کړه. پاچا د عمر ډیر شیرین شیبه هنر ته وبخلې، لارې وېسته او بیا ډیر نور د د پپل روان شول. سندرې وبللې، خاطرې شوې، پر زلونو او ذهنونو وشرنګې دي. پاچا وایي دا ډیوه به بله ساتم، غواړم نوي کارونه مې تر پخوا متفاوت وي. زموږ همکار زبی الله مومن د پاچا د هنري ژوند په اړه رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
دادا هارون پاچا پدر راخ کن که اک نزدی پینزویش کال مخ که ویلی تپی دی چه تر دونی مولسی زروز تلا هم میناوار لری او هر ورزی پلارو کسو حجرو دیرو موترو او میزک سنترو که پی میناوری او ورتغ وگ وگوی. هارون پاچا د پښتو هنر او موسیقۍ هغه یاد او تلپاتې نوم دی چې کله پر 1909 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو، په خپل ځانګړي جدید اندازو جدوي غږې غزلې او ټپې وویلې، نو د پښتو موسیقۍ د مینهوالو پام یې ځان ته واړاوه او پر لر او بر کې د ځلانده هنر پلوشې خورې شوې. پاچا هغه مهال په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې، خو له پښتو موسیقۍ سره مینه د ډګر ته راوویست. په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې لکونه مینهوال پیدا کړل او د پښتو د ښې او معیاري موسیقۍ د مینهوالو پر زړونو یې بادشاهي پیل کړه.
زما په مخ لاړ را چکنو او کمې د ننګولې په شاپ پړلې وینا، کمې د ننګولې په شاپ پړلې.
ښاغلی پاچا نه یوازې دا چې پښتو موسیقۍ ته نوی رنګ ورکړ، بلکې تر خیال محمد او ګلزار عالم وروسته لومړنی سندرغاړی و چې معیاري شاعري دود کړه، پر پښتو موسیقۍ خور بازاري رنګ تر ډېره لرې کړ او د معیاري موسیقۍ د مینهوالو تنده یې ماته کړه. نوموړی د خپل هنري سفر له پیله د ښې او معیاري موسیقۍ پلوی و. همدا لامل و چې په خپل لومړني البم د رنګونو ماښام کې د پښتونخوا د نامتو شاعرانو لکه رحمت شاه سایل، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، اکبر سیال او اندیر شمس القمر غزل انتخاب کړې او بیا وروسته دا معیار تر ډېره روان وساته.
بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی گزرتا، جنکه ناراضی گزر خل بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی گزرتا، جنکه ناراضی گزر.
دا چې د نورو سندرغاړو په پرتله د هارون پاچا په هنر کې څه ځانګړتیا وه، لیکوال او شاعر عارف تبسم یې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
د هارون پاچا ځانګړنې که دا درته ووایم چې بې شمېره دي، نو دا به مبالغه نه وي. ولې د هغه تر ټولو لویه ځانګړنه خو د هغوی هغه جادوګر غږ دی چې هغه په لکونو کروڑونو پښتنو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړی دی. چې هارون پاچا د موسیقۍ په میدان کې د 25 کاله پوره کړی دي، هغه ډېر نوي نوي څه په موسیقۍ کې اضافه کړې ده. هغه که د ټپو ته یو عروج ته رسول وي او د ټپو نوي نوي طرزونه مختار اوړل وی، هغه ک د یو بهترین شاعر انتخاب وی او هغه ک د هغوی هغه کمپوزونه وی چې هغه له هر چا څخه جلا دي. نو زما په خیال باندې هارون پاچا د ډیرو زیاتو سندرغاړو ډیر زیاتې ځانګړنې لري.
هارون پاچا ولې په دومره لږ وخت کې پر پښتو موسیقۍ بادشاهي پیل کړه او زرګونه مینهوال یې وموندل؟ د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش لامل دغه ښه انتخاب او د ډېرې موسیقۍ پر ځای ښې او معیاري موسیقۍ ته لومړیتوب او د ډېرو مینهوالو پر ځای پر معیاري او باذوقه مینهوالو حساب بولي. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د هارون پاچا موسیقۍ او انتخاب په نوي کول کې له ښې او معیاري شاعرۍ سره مینه پیدا کړه او د شاعرۍ او شعر بازاري هم وغوړاوه.
هارون پاچا واقعا چې په پښتو موسیقۍ کې یو بدلون راوسته. خټې کې ته چې پام وکړه، هغه دا و چې ښه او معیاري شاعري ده وویلې، د مبتذلو شعرونو نه ځان وساته. اوس کوم نوي ځوانان راټوکېدلي دي، ډېر ښه شعرونه وایي. په دې کې حتماً د هارون پاچا د تشویق یو لاس شته دی، ځکه چې د هارون پاچا موسیقي که ښه نه وای نو خلکو نه خوښولی د ارون بادشاه دومره قدر په ټولنه کې نوی شوی دی، ښه شعر قدر نوی شوی، خلک نه تشویقېدل ښه شعر ته. دا ځوانان چې ډېری چې ښه شعرونه وایي، زه فکر کوم یو څه خو ولې نه، د دوی د مطالعې او د دوی د پوهې دا توم نه او مالګه به پکې وي، خو د دې سره سره د یو څه زه د ارون بادشاه لاس هم پکې وي.
شلخوا پختو موسیقی ته د معیاري او نوي رنگ ورکول یو کټه ده هم شوه چې د ډګر نو سندرغاړو د هغه پر پل پل کې خود او هڅه وکړه چې دوی هم خپل هنر د معیاري شاعرې په غاڼه خپل کړي. د پختو موسیقی د روان بهر یو وتل سندرغاړی کرن خان چې ځان د هارون بچا شاګرد یادوي، هم دې ټکو ته په اشاره د خاغلی بچا د هنر د 15 کلن سفر ډیر کامیاب ولن وختونو ډک بولی. کرن خان وای هارون بچا فکری او شوري موسیقي کړي، د پښتون قام په فکری او شوري وده کې پر خوند اخیستي، او په خبره چې د پښتون قام د ولسی بیدارۍ په لړ کې بل خاغلی بچا د خدمت تر ډیره ژوندې او یاد وي. خاغلی کرن په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
په دغه 15 کال کې هارون بچا بلا نو وختونه وکړل. په هغه کې اولنې نو وخت خدا دې چې ټپه زموږ سره په یو دوه درې اندازونو هغه د په لزګونو اندازونو کې ولسته معرفي کړل. بل دا چې نوی هنرمندان د هارون بچا د هنر نه دومره متاثر دي چې هر سړی کې څه نه څه رنگ د هارون بچا شته، او په جدیدو یا په دې نوي کول کې هارون بچا د موسیقي یو ستند، او د هارون بچا د 15 کلن هنري سفر ته مونږه په درنه نظر ګورو. مبارکي ورته وکړه.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
خاغلی بچا آزادی راډیو سره په خبرو کې خپل مینوالو ته زیری ورکړ چې د خپل هنري سفر 50 البوم ګل رنگ هم تیار دی، او په نږدې راتلونکي کې به د مینوالو لاسونه ښکل کړي. نوموړی پښتو موسیقۍ ته ورکړي کلونه خدمت بولي او خپل 15 کلن هنري سفر په دې ډول ارزوي.
زه تاسو ته رښتیا خبرو کوم چې داسې فکر نه کوم چې ماګنې په دې کلونو کې کوم ډېر غټ کار کړی وي. کاش کې کړی مې وي. ما په خپل هم ویاړ کولی شوی. زما څومره چې اوریدونکي دي، زما د موسیقۍ مینوال دي، نو زه د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم. زما دغه ډېر مات ګډ کار ته هم درانه کتلی دي، او ماته په دغه ترڅ کې ډاډ او حوصله راکړې ده تر څو زه نور هم دغه برخه کې کار وکړم.
خاغلی بچا هم دا شان خپل پښتانه مینوال ستایي چې ښه او معیاري موسیقي ونازوله، او نوموړي ته یې هغه څه ورکړل چې تمه یې نه لرله. هارون باچا هیله خدا چې د پښتو موسیقي خدمت بروان ساتي او لدې لارې به د ورزپل پښتنو د فکری ودی او د هغې پر شونډو د مسکا پر خپرولو کې ونډه اخلي.
خپل هڅې به مې تر خپله وسه جاري او ساري وي چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې نور هم کار وکړم. او اوس خو راته لا هم ګرانه شوه چونده زما 5 کاله پکې یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه تر دې زما د کړیو کارونو ښه وي. چیلنج هم راته راپېښ دی، خو د ملګرو د مینهوالو دعاګانې او د دغه مینه چې راسره وي نو لمنی مچی جو سب خکار بوکلی شم.